Radio. Radio Azadi. السلام علیکم او سهار مو په خیر. افغانستان کې د گهیز 15 بجې شوې. نن پنځشنبه د جوزا یا غبرګولی دریمه او د می درويشتمه نیټه ده. د سهارنۍ خبری مجلې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. په سر کې هم د سات خبرونه. ټاکل شوی د ایران د ولسمشر ابراهیم رئیسی مړی نن د ورځې ناوخته په مشهد کې د شیعه مذهبو د اتم امام په زیارت کې خاورو ته وسپارل شي. د رئیسی او له هغه سره د الوتکې د سقوط په پیښه کې د نورو مړو شوو ایراني چارواکو د جنازې لمونځ پرون په تهران کې د سیمې د ګڼو هیوادونو د چارواکو په حضور کې ادا شو. د ازادي راډیو ایرانی څنګه راډیو فردا راپور ورکړی چې نن پنځشنبه د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان د رئیسی د خاورو سپارلو په مراسمو کې د ګډون په هدف ایران ته سفر کوي. د رویټرز خبری آژانس د راپور له مخې پرون چهارشنبه د قطر امیر شیخ تمیم بن حمد ال ثانی او د سعودي عربستان، متحده عربي اماراتو او کویت د بهرنیو چارو وزیران تهران ته تللي دي. د ایران ولسمشر د بهرنیو چارو وزیر او شپږ نور چارواکي د تیرې یک شنبې په ورځ د ایران په ختیځ آذربایجان ولایت کې د هلیکاپټرې د سقوط په پیښه کې مړه شول. له افغانستانه هم د طالبانو د ریاست الوزراء اقتصادي مرستیال ملا عبدالغني برادر او د بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقی د جنازې په مراسمو کې د ګډون په هدف پرون تهران ته رسیدلی وو. د سره صلیب نړیواله کمیټه آی سی آر سی وایي د روان کال له جنوري تر مارچ میاشتې پورې په افغانستان کې له 2,216,000 زیاتو کسانو ته روغتیایي خدمات وړاندې کړي. د دې کمیټې د افغانستان څانګې پرون چهارشنبه پر خپل ایکس پاڼه یا پخوانی ټویټر لیکلی چې په دې موده کې له 3,000 زیات کسان د دې کمیټې په ملاتړ روغتیایي کلینیکونو کې واکسین شوي او له 1,400 څخه د زیاتو ماشومانو درملنه شوې چې په سخت خوارځواکۍ اخته وو. د سره صلیب نړیواله کمیټې همدارنګ ویلي چې له نورو شریکانو سره به د افغانستان د خلکو لاسنیوي ته دوام ورکړي. دا هڅې داسې مهال کېږي چې لا هم په افغانستان کې لازم روغتیایي اسانتیاو ته نه لاسرسی او دغه راز د میندو او ماشومانو خوارځواکي یوه لویه ستونزه ده. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر وایي تر اوسه له قرغزستان څخه له 3,000 زیات پاکستاني محصلین خپل هیواد ته لیږدول شوي دي. اسحاق ډار دغه څرګندونې قرغزستان ته له وروستي سفر وروسته پرون چهارشنبه په اسلام آباد کې خبریالانو ته وکړې او وی ویل که څه هم اوس د قرغزستان په پلازمینه بشکک کې وضعیت عادي شوی، خو د هغو پاکستانیانو لپاره به چې غواړي بیرته خپل هیواد ته ستانه شي اسانتیاوې رامنځته کړي. د قرغزستان د پاکستاني محصلانو د وتلو بهیر وروسته له هغه پیل شو چې تیره اونۍ په بشکک کې یو شمیر کسانو له بهرنیو محصلانو او وګړو سره په تاوتریخوالي لاس پورې کړ چې نږدې 1.5 تنه چې ډیری یې پاکستاني محصلان وو ټپیان شول. له هغه وروسته پر بهرنیو په بشکک کې بریدونه زیات شوي دي. د بریتانیا صدر اعظم ریشی سوناک د راتلونکي جولای میاشتې 4مه په دې هیواد کې د عمومي ټاکنو در ترسره کېدو نیټه اعلان کړه. خغلی سوناک پرون چهارشنبه د دغه اعلان پر مهال رای ورکوونکو وغوښتل چې محافظه کار واکمن ګوند ته د حکومتولۍ یو بل فرصت ورکړي. هغه ویل اوس بریتانیا فرصت لري چې خپل راتلونکي وټاکي. د بریتانیا کارګر ګوند چې کین اړخي منځلاري بدل کیږي غواړي چې د سوناک په مشرۍ محافظه کار ګوند چې لڅوار لسو کلونو راهیسې په واک کې دی او ورڅخه ملاتړ مخ په کمیدو دی دا انتخابات وبایلي. محافظه کاران په تیرو دو کلونو کې د اقتصادي ستونزو او اخلاقي رسوایو په ګډون له یو شمیر ننګونو سره مخ وو. او په نیپال کې د غرختونکو مشهور لارښود کامی ریتا چې د همالیا د غرونو د ایورست لوړې څوکې ته د ختلو ریکارډ یې ټینګ کړی پرون چهارشنبه د دیرشم ځل لپاره د نړۍ د تر ټولو لوړې څوکې ته وخت. د فرانس پریس په وینا 45 کلن ریتا چې د ایورست پر سړی مشهور دی په روانه میاشت کې دا دوهم ځل دی چې د څوکې ته ځان رسوي. دا وو خبرونه د خبری مجلې په نږدې نیم ساعت کې دغه خبری کیسې درته په تفصیل لرو. پاکستان یو ځل بیا اندېښنه ښودلې چې د افغانستان له خاورې د ورپېښو ګواښونو کچه ډېره شوې.
نو نن چې څه هم پاکستان ته ورپېښېږي یا ورپېښ دي، دا د دوی د غلطو د شومو پالیسیو نتیجه ده چې دوی ویني.
دا چې د پاکستان د دغو اندېښنو لامل څه دی خبرونه کې د چارو لې وکتونکو سره څېړو. د افغانستان په اړه د دوهې غونډه میاشت وروسته جوړیږي، خو یو شمېر میرمنې سر له اوسه ځینې هیلې ترې لري.
لومړیتوب باید مکتبو ته ورکړل شي او نجونې باید تحصیل او زده کړو ته پرېښودل شي. په دې غونډه کې باید هغه میرمنې ونډه واخلي چې تل یې د افغان نجونو غږ پورته کړی.
د خوړو نړیوال پروګرام د نورو سیلونو اټکل کوي. دا په داسې حال کې ده چې سیلاب ځپلي له وړاندې ګڼې ستونزې ګالي.
کمتون ډېر کمتون کومکونه دي، نو صحیح کومک نشته. دا موږ وایو چې موږ ته سرپناه جوړ شي.
او امریکا غواړي حق یې د جرمونو پر نړیوالې محکمې بندیزونه ولګوي.
تر دې شیبې
د ازادي رادیو خبري ټولګه
خبری ټولګه ته خراغ لید تخنیکی همکار میر احمد صافی سلامونه هم ومنې راځو د خبرونې د سر راپورته. پاکستان یو ځل بیا ادعا کړي چې په پاکستان کې ورستۍ او زیاتو شوو تروریستي پیښو کې د هغو ترهګرو لاس دی چې د افغانستان له پولې ور اوړي. د دې هیواد پاوز د دغې ادعا تر څنګ یو ځل بیا د طالبانو له حکومت غوښتي چې خپلې غاړې ته پوله ټینګ کړي. پاوس همدارنګ د ترهګرو په وړاندې په بلوچستان ایالت کې د یو لړ عملیاتو یادونه هم کړې چې په خبرې یې شاوخوا دیرس وسلوال پکې وژل شوی. د طالبانو حکومت د دې راپور تر چمتو کېدو پورې د پاکستان د پاوز د دغه دروسي دا پاړه خبرګون نه دی ښودلی، خو مخکې تر دې دا ډول اداوې په کلکه رد کړي. تفصیل له نوریاس نوری اورو.
د پاکستان پوځ یو ځل بیا ادعا کړې چې په دې وروستیو کې په پاکستان کې تروریستي پیښې چې په خبره د افغانستان له خاورې تنظیم شوې زیاتې شوې دي. د پوځ د رسنیو څانګې پرون چهارشنبې په یو خبره کړې اعلامیه کې چې په خپله ویبپاڼه کې خبره کړې ویلي چې هغه ترهګر چې هڅه کوي د افغانستان او پاکستان پر ګډه پوله راواوړي په بریدونو کې د پاکستان امنیتي ځواکونه ولسي وګړي په نښه کوي. له خبر پاڼې سره سم امنیتي ځواکونو په تیرې یوه میاشت کې د افغانستان او پاکستان د پولې په اوږدو کې د نورو سیمو تر څنګ په بلوچستان ایالت کې د استخباراتي معلوماتو پر اساس په ترسره شوو عملیاتو کې 9 سخت دریځي وژلې دي. پوځ ویلي چې په دغو عملیاتو کې چې د بلوچستان ایالت په ژوب سیمه کې د اپریل په 1 پیل شوی او تر اوسه دوام لري، د پوځ یو افسر وژل شوی دی. د خبر پاڼې سره سم اسلام آباد یو ځل بیا پر کابل له واکمنو طالبانو غوښتي چې له خپل لوري د پولې د ټینګښت مسله یقیني کړي او زیاتوي چې د طالبانو له حکومت څخه انتظار لري چې په دې برخه کې خپل مسؤلیتونه پر ځای کړي او پرې نږدي چې ترهګر د افغانستان له خاورې په استفادې په پاکستان کې بریدونه ترسره کړي. د طالبانو حکومت روسه دغه ادعا په اړه خبرګون نه دی ښودلی، خو له دې مخکې د پاکستان دا ډول ادعاوې په کلکه رد کړي او ویلي دي چې هیچا ته به اجازه ورنه کړي چې د افغانستان له خاورې پر ګاونډیو هیوادونو یا له هغې ورهاخوا بریدونه ترسره کړي. د طالبانو د حکومت چارواکو همدارنګه ویلي چې اسلام آباد دی چې د امنیت په ټینګښت کې پاتې راغلی، د ملامتۍ ګوته دوی ته نه نیسي. اسلام آباد افغان طالبان تورنوي چې د تحریک طالبان پاکستان یا ټي ټي پی مشرانو او غړو ته پناه ورکړې. د هغې ډلې چې په پاکستان کې د ډېرو خونړیو بریدونو مسؤلیت اخیستی دی. د سیاسي چارو شنونکی شفیق همدرد په دې باور دی چې پاکستان چې نن له ترهګرۍ څخه کړېږي، دا یې د څه باندې 4 لسیزو غلطو پالیسیو نتیجه ده چې دوی په تېره د افغانستان په وړاندې مخته وړې ده.
د پاکستان د ریاست اصلي چلوونکي او اقداران چې پوځیان دي، د دوی هغه غلطه پالیسي او ستراتیژي وي چې نن د پاکستان وضعیت و دغه حالت ته رسیدلی دی. دوی د منطقې د هیوادونو د پاره په ځانګړې توګه د افغانستان د پاره په 15 کلونو کې د نړیوالو پروژو او خپلې پروژې چې هغه تر مختلفو نامونو لاندې وي، خو په اصل کې د ترهګرۍ پراختیا او دغه پالنه او حمایت هغه افغانستان ته راولېږي. نن د مغه پالیسۍ او ښکار شوه د پاکستان، او دا ډیره عجیب خبره ده چې د پاکستان پوځیان اوس په داسې یو هیواد باندې دا تور لګوي چې هغه د دوی د پالیسۍ یو قربانی شوې ده. نو نن چې څه هم پاکستان ته ور پیهیږي یا ور پیخ دی، دا د دوی د غلطو د شومو پالیسیو نتیجه ده چې دوی ویني.
په عین حال کې یو نوی راپور لمخې چې په واشنگټن کې د امریکا د نوی امنیت په نوم یو څېړنیز مرکز د سیشن بی پورس خبر کړی، ویلي چې د 2021 کال د اگست لمیاشتې راهیسې چې طالبان په افغانستان کې بیا واک ته رسیدلي، په دې هیواد کې د ترهګرو ډلو لپاره د فعالیت زمینه برابره شوې ده. د مرکز ویلي چې ټي ټي پی او نور سخت دریځ سیمه ییز ډلې په افغانستان کې فعال دي او د خپل فعالیتونو په برخه کې د طالبانو لخوا چې له ایدیالوژیک پلوه ورسره باورونه ډیر نږدې دي، ډیر لږ له محدودیتونو سره مخامخ دي. د مرکز لا افغانستان د احتمالي تروريستي ګواښونو په اړه د خبرداري په ترڅ کې د اسلامي دولت ډلې یادایشت خراسان څنګه یادونه کړې ویل دي چې د نړیوالو اصلي اندېښنې پر همدې ډلې چې د طالبانو د واکمنۍ په موده کې د ډیرو خونړیو بریدونو مسؤلیت اخیستی راټولې دي. د هغې ډلې چې په دې وروستیو کې د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی د افغانستان درې ګاونډیان په ملاتړ تورن کړي دي. هغه د تیرې سور میاشتې په شپږمه په کابل کې په یوه غونډه کې پرته له دې چې د دغو هیوادونو نومونه واخلي وویل چې یو د داعش لپاره بشري ځواک او افراد تیاروي، بل د هغې لارې پر سر پروت دی چې امن خرابونکي افراد ترې راتیریږي، او بل هم په خپله خاوره کې داعش ته د تمویل او پلان جوړونې مرکزونه ورکړي دي.
ومورېدل چې پاکستان یو ځل بیا ادعا کړې چې په پاکستان کې وروستیو زیاتو شوو تروریستي پیښو کې د هغو ترهګرو لاس دی چې د افغانستان له پولې ور اوړي. دوی یو ځل بیا طالبانو باندې غږ کړی چې دغه پوله ټینګه کړي او اجازه ورنه کړي چې د دوی پټکو د افغانستان له خاورې د پاکستان په ضد کار واخیستل شي. دا دویم ځل دی چې پاکستانی چارواکي ورته اندېښنې ښیي. د دغو اندېښنو لامل څه دی؟ واقعي ګواښونه څومره د اندېښنې وړ دي؟ د همدې موضوع د لا تحلیل لپاره دا مهال د واشنگټن د چارو شنونکي یاسر احمدزی استډیو ته وصل دی. احمدزی صاحب، ستړي مشي، څه فکر کوئ د پاکستان د دغو اندېښنو لامل څه دی؟
سلامونه تاسو ته درنو اوریدونکو ته. متاسفانه چې کله کله نړۍ هم په هغو ادعاګانو باندې ډېر غوږ نیسي او توجه خپله ورته اړوي چې کلونه کېږي نړۍ په دې پوه ده چې د تروریزم د تمویل، د ترویج، د تربیې مرکز همدغه پاکستان او همدغه پوځي استخباراتي ډلې د پاکستان وي چې کلونه نه تنها افغانستان ته، افغانستان خو یې په اور وسوزه، او حتی هند ته، حتی نورې سیمې ته د همدغه ځینه ترویج کېږي، تمویل کېږي او ټرینینګونه ورته ورکول کېږي. نړۍ په دې آګاه ده. د ملګرو ملتونو سازمان کې په سلهاوو ویډیوګانې او شواهد وجود لري چې پاکستان کې هر نوع تروریستي ډلې، دغه چې په افغانستان کې د شلو یویشتو ډلو نمونه مخکې اخیستل کېده، دغه ټولو ډلو اصلي جرړه چې وباسي دا په پاکستان کې دی. چون پاکستان فابریکه د تروریزم ده، پاکستان هغه فابریکه ده لکه یو د پلاستیکو فابریکه.
نو احمدزی صاحب، اوس دوی څه غواړي په دا ډول خبرو سره؟ تاسو وایي چې پاکستان خپل د ترهګرو ځاله ده، او دغه شاو خواشل ډلې چې په سیمه کې یادېږي دا په پاکستان کې دي. نو پاکستانی چارواکي خصوصا پاوځي په دغه سرګندونو سره څه غواړي تر لاسه کړي ځانت؟
تاسو وګورئ، د پاکستان اقتصادي وضعیت بالکل د صفر سره صفر دی. د پاکستان تماسلین د مرګ په حالت کې ول، په تزاکستان کې د یو تیاری د امکاناتو ورسره نه ول، بلکې نور خلک راټول شوی دغه پیسې ورکړي چې پاکستان په داسې یو بحران کې، د اقتصادي بحران کې. پاکستان په دغه چې مسایلو همیشه کوشش کړی چې د نړۍ پام ځانته جلب کړي، د نړۍ نه پیسې واخلي، په ځانګړي توګه د امریکې څخه، چې امریکا اوس په دې درشل کې ده چې په پاکستان کې د ځینو اډو د جوړولو او په راتلونکي کې د سیمې د کنټرول لپاره د پاکستان سره په اصطلاح راشه درشه ولري. نو دای بهترین چانس ګڼلی دی، او دای یو ډیر ښه لاره ورته هوارایي چې دغلته تروریزم دی او د تاسو همکاري دلته لازمي ده.
بله، او ټي ټي پی ته کراشو احمدزی صاحب، ټي ټي پی په پاکستان کې خپل بریدونه کوي، هغه ادعا لري چې دوی د پاکستان په دننه کې دغه حمله پلانوي او عملی کوي، ورته د ریز طالبانو حکومت هم لري، او وایي چې ټي ټي پی د پاکستان کورنۍ موضوع ده، په افغانستان کې دوی ځای نه لري. اما پاکستان بیا وایي چې نه، ټي ټي پی او طالبان اړیکې سره پالي، او طالبانو د افغانستان طالبانو یا د طالبانو حکومت ټي ټي پی ته په افغانستان کې محفوظه فضا برابر کړي. دغه دریزونه سره بیلابیل دي، اما ساس په نظر واقعیت څه ده؟ آیا رښتیا هم ټي ټي پی او د طالبانو حکومت اړیکې سره پالي؟
کوم واقعیتونه تلار شو او جرلو تلار شو، هم دغه مولانا فضل رحمان د مختلفو تروریستي ډلو د زیږندې اصلي لامل وو، یعنی اصلي ټیکادار او قراردادي هم دغه وو چې په مختلفو لارو یا د خپل دینی نفوذ څخه ګټه اخیستل. ټي ټي پی هم دغه له طریقه خلق شوی، ټي ټي پی هغه ډاله ده چې خپل د پاکستان د استخباراتو لخوا خلق شوی، اما د دوی د اهدافو لپاره کار کوي. باور وکي په سیاست کې کله ناکله ډیر خلک یو څه لاس ورکی د دې لپاره چې ډیر غټ څه ترلاسه کړي، ٹی ٹی پی تر شا بالاخره بیا هم د پاکستان استخباراتی اما په ظاهره کې واقعا دوی سره دښمنی دلی دی. هغه یو تروریستی ده معرفي شوی او پاکستان پوز کاملا هغه ځان مبرید هر څه نه غنی. حال دا چې تر شا یې بیرته هغه استخباراتی ګکړی دی، هیڅ امکان نه لري د پاکستان خصوصا دغه ارخصی می یا وایو چې بر کوزه پختونخوا په دغه ساحو کې د وزیرستان په سیمو کې دغلته په آزاده توګه حتی د سلاو مارکیټونه دي، سلاګانې جوړیږي، بمونه جوړیږي، هر سنه ټول خبر دي. او دا یې همیشه نور هیوادو ته تمویل او نور هیوادونو ته لیږل چې نور هیوادو کې کړي جوړیږي. اما اوس چې وخت کله نا کله دغه یو نیم چاودنه یا یو څه کېږي چې تر شا یې خپله دي، اما دوی د خپلو اهدافو د رسېدلو لپاره دغه کارونه قصدن کوي، خپله یې کوي.
بله، کور مو ودان. ډیره مننه. په واشنگټن کې د چارو شنونکی یاسر احمدزی و چې له ازادۍ رادیو سره خبرې کولې.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ،
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ راډیو. هر ورځ شپه او ورځ
ټاکل شوی تر شاوخوا یوې اونۍ پورې په دوحه کې د افغانستان په اړه دریم پړاو غونډه ترسره شي. که څه هم دغه غونډې ته لا موده ډیره پاتې ده، خو یو شمېر افغان مېرمنې ترې ځینې غوښتنې لري. دا چې دا غوښتنې څه دي، زموږ همکاري سنا کاکړ په دې راپور کې راټولې کړي.
یو شمېر افغان مېرمنې او د ښځینه حقونو فعالانې وایي چې د ملګرو ملتونو په قربتوب د دوهې په دریمه غونډه کې باید د افغان مېرمنو پر حقونو په ځانګړي توګه د زده کړې پر حق بحث لومړیتوب ورکړل شي. دوی وایي چې په دې غونډه کې باید هغه کسان برخه واخلي چې په رښتینې ډول د افغان مېرمنو غږ نړیوالو ته ورسوي. یو له دوی څخه ناجی حیدری چې پر زده کړو د طالبانو له بندیزونو وروسته له لوړو زده کړو بې برخه شوي، ازادي راډیو ته وویل
لومړیتوب باید مکتبو ته ورکړل شي او نجونې باید تحصیل او زده کړو ته پریښودل شي. په دې غونډه کې باید هغه مېرمنې ونډه واخلي چې تل یې د افغان نجونو غږ پورته کړی دی او زموږ غږ بیا هم نړیوالو ته ورسوي. دغه ستونزې ته په افغانستان کې د پای ټکی کېښودل شي تر څو نجونې وکولی شي زده کړې وکړي او خپلو موخو اهدافو ته ورسیږي.
د ښځو د حقونو فعاله ترنم سیدی وایي
موضوعاتی که باید در این نشست بیشتر
هغه موضوعات چې په دې ناست کې باید اوربان ډیر تمرکز وسی، هغه د طالبانو ډلې د جنایتونو او د هغه تاوتریخوالي ختمول چې دوی پر افغانانو په ځنګړې توګه پر خزو تر سره کوي، د ملي امنیت تضمین، د بشري حقوقو، د خزو او ماشومانو د حقوقو تضمین او د اقتصادي او ټولنیزي پراختیا تضمینول دي.
ټاکل شوې د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو په قربتوب د دوه درېمه غونډه چې د بیلابیلو هیوادونو او سازمانونو استازي به پکې ګډون وکړي د جون میاشتې له دیشمې څخه د جولای میاشتې تر لومړۍ نیټې تر سره شي. د ملګرو ملتونو د سرمنشي ویان سټیفن دوجاریک په یو خبري کانفرنس کې چې پرون د مې په 20مه تر سره شو ویلي، په دې غونډه کې د طالبانو او د افغانستان د مدني ټولنې استادو ته هم بلنه ورکړل شوې. ښاغلي دوجاریک په دې کانفرنس کې همدا شان په سیاسي چارو کې د ملګرو ملتونو سازمان د سرمنشي رسیالی روز مری دی کالو دی لیدونو پاړه چې د مې لاته لسمه څخه د مې تر 20مه د افغانستان له بیلابیلو چارواکو سره تر سره کړي هم خبرې وکړي. نو موري وویل چې هغه دی کالو خپل مخاطبینو سره په افغانستان کې د بیلابیلو ننګونو، د بشري حقوقو د وضعیت په ځنګړې توګه د خصو پر زده کړو د محدودیتونو پاړه خبرې وکړي. سټیفن دوجاریک د دې غونډې د موخې پاړه وویل
The meeting aims to increase international
غونډې مو خداده چې له افغانستان سره نړیوال اړیکې په لا منسجم، همغږی او تنظیم شوی ډول زیات شي.
دا په داسې حال کې ده چې ملګرو ملتونو تر دې مخکې هم په افغانستان کې د شته ستونزو په اړه د یوې حل لارې د موندلو لپاره دوه وار په دوحه کې د افغانستان په اړه ناستې ترسره کړې. لومړۍ ناسته یې د 2023 میلادي کال په مې کې جوړه شوې وه او دویمه یې سږ کال په فبروري کې جوړه شوه چې طالبانو د دوی په خبره د دوی د غوښتنو د نه منلو له امله پکې ګډون نه وکړی. او اوس هم د طالبانو حکومت تر کنټرول لاندې باختر اژانس د مولوي عبدالکبیر په حواله لیکلي چې د اسلامي امارت د دریځ منلو په شرط به په درېمه غونډه کې ګډون کوي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
د امریکا د ولسمشر جو بایدن اداره لیواله د چیل کانګرس سره په همکاري په حق کې د جرمونو پر نړیوال محکمه بندیزونه بیرته نوي کړی. دا خبره د امریکا د بهرنیو چارو وزیر پرون چهارشنبه وروسته له هغه وکړه چې د دې محکمې لوی څارنوال کریم خان د اسرائیل د صدر اعظم د هیواد دفاع وزیر او د حماس د دریو مشرانو د نیولو غوښتنه کړې. نور تفصیل له نوریاس نوریا.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن وایي د ولسمشر جو بایدن اداره لیواله ده چې له کانګرس سره د جرمونو پر نړیوالې محکمې د احتمالي بندیزونو په برخه کې همکاري وکړي. د رویترز خبری آژانس د راپور له مخې امریکایي جمهوری پال سناتور لینسی ګراهم د سنا جرګې د بودیجې د تخصیص کمیټې په استماعي غونډه کې د بهرنیو چارو وزیر ته ویلي چې غواړي په هاګ میشته د جرمونو نړیوالې محکمې د لوی څارنوال د وروستي اقدام په وړاندې پر دې محکمې د امریکا لخوا د بندیزونو د نوي کولو شاهد ووسی. ډیموکرات ولسمشر جو بایدن او د هغه سیاسي مخالفانو د جرمونو د نړیوالې محکمې د لوی څارنوال کریم خان پر وروستۍ اعلامیې سخت انتقادونه کړي او استدلال کړي چې دا محکمه په غزې ترنګ کې د جګړې په اړه د پریکړې صلاحیت نه لري. کریم خان د مې په 19 اعلان وکړ چې د اسرائیل د صدر اعظم بنیامین نتنیاهو د دفاع وزیر یوف ګالانت او د حماس چې امریکا او اروپایي ټولنې د یوې ترهګرې ډلې په توګه پیژني د درې مشرانو د نیولو غوښتنه کړې ده. د جرمونو د نړیوالې محکمې درې قاضیان د هغو اسنادو څېړنه کوي چې د لوی څارنوال لخوا ورته وړاندې شوي او په دې اړه به چې آیا دغه کسان ونیول شي یا نه پریکړه کوي. د دې محکمې ویندوی انقادی عبدالله ازادي راډیو ته ویلي چې محکمه به په یوه مناسب وخت کې خپله پریکړه اعلان کړي خو د دقیق وخت په اړه څه نه دی ویلي. د امریکا متحده ایالات او اسرائیل د جرمونو د نړیوالې محکمې غړي نه دي خو اسرائیل په غزه کې د روانې جګړې په ترڅ کې د ډل وژنې د ادعاو په اړه چې قضیه د جنوبي افریقا لخوا په دې محکمه کې راپورته شوې و همکاري وکړه. خو متحده ایالاتونو په تیر کې د دې محکمې د هغه پریکړې ملاتړ کړی و چې د اوکراین د جګړې له کبله د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین د نیولو لپاره صدر کړې وه. متحده ایالاتونو همدارنګ په 2000 میلادي کال کې د امریکا د پخوانی ولسمشر ډونالد ترامپ په دوره کې هغه مهال د محکمې د امریکا د ملي حاکمیت پر نقص تورن کړ چې په افغانستان کې د ترسره شوو جنگي جنایتونو د اعدام په اړه د تحقیقاتو ترسره کولو ته اجازه ورکړه. د ترامپ ادارې د محکمې د دغه اقدام په وړاندې د دې محکمې د هغه مهال د لوی ترنوال فتو بن سودا په ګډون د دې محکمې پر چارواکو بندیزونه ولګول. په امریکا کې د هغوی شتمني کنګل او پر هغوی د سفر بندیز ولګو. خو جو بایدن د 2021 کال په اپریل میاشت کې لږ وروسته له هغې چې د ولسمشر په توګه دنده پیل کړه دغه بندیزونه لغوه کړل.
له خبرونو ور اخوا
اوریدونکو، په دې ټولګه کې به په افغانستان کې د وروستیو سیلابونو د زیانمن شوو کسانو په وضعیت تم شو. د خوړو نړیوال پروګرام ډبلیو ایف پی پر اتلونکو میاشتو کې په افغانستان کې د سختو نورو احتمالي سیلابونو د راوتلو خبرداری ورکړی. دغه سازمان ویلي د سیلابونو زیاتېدل به د افغانستان په سیلاب ځپلو سیمو کې د لوږې کچه نور هم پسې لوړه کړي. دا په داسې حال کې ده چې یو شمېر سیلاب ځپلي لا لوړاندې د بیړنیو مرستو د اړتیا د شدت خبره کوي. نور تفصیل فیروزه عزیزی اورو.
د خړو نړیوال پروګرام ډبلیو ایف پی په افغانستان کې پراتلونکو میاستو کې د سیلابونو د ډېریدو د احتمال خبرداري ورکړای او ویلي دي چې دا مسله به د خوراکي توکو پر امنیت د پام وړ اغیز وکړي. ډبلیو ایف پی دا هم ویلي چې د افغانستان په شمال لویدیځو او شمال ختیځو ولایتونو کې په تیرو دوو میاستو کې د سیلابونو له امله 80,000 کسان اغیزمن شوي دي. د ډبلیو ایف پی په خبره په افغانستان کې د وروستیو سیلابونو له امله زیانمن شوي ولسوالۍ د خوراکي توکو د خوندیتوب له ناورین سره مخ دي. د ډبلیو ایف پی په پور کې د سازمان د افغانستان د څنګه د محصول هیڅ ویلي په حواله راغلی چې زیانمنې سوې کورنۍ د ژوندۍ پاتې کېدو لپاره بیړنۍ مرستو ته اړتیا لري او په افغانستان کې د ټولنیزو زیربناو لپاره اوږدمهاله پانګونې ته اړتیا ده. د ملګرو ملتونو د عمومي منشي ویان سټیفن دوجاریک د سه‌شنبه په ورځ په یو خبري ناسته کې په افغانستان کې وروستیو سیلابونو ته په اشاره وویل.
ډبلیو ایف پی خبرداري ورکوي زیانمنې شوې ولسوالۍ چې ډېرې د لوګې سیمې دي اوس د خوړو د خوندیتوب د ناورین په کچه له ناملې سره مخ دي.
ډبلیو ایف پی وایي چې دوی د اقلیم د بدلون د سازګارۍ په پروژو پانګونه کوي چې د ټولنو له لوري له اقلیمي بدلونونو څخه د ساتنې لپاره پلان شوی دي. په دې پروژو کې محافظوي دیوالونه، بندونه او د اوبو لګولو کانالونه شامل دي. د خوړو نړیوال پروګرام زیاته کړې چې د افغانستان له سیلاب ځپلو سره د مرستو لپاره 4.5 میلیونه ډالر ته اړتیا لري. په ورته وخت کې په افغانستان کې یو شمېر سیلاب ځپلي دوی ته د درانه اوښتو زیانونو او بیړنیو مرستو ته د اړتیا خبره کوي. غور ولایت اوسیدونکو عبدالرؤف آزادی رادیو ته وویل
شاید 20 25 غریه باشه طبعا می اخر که خانای ما بود
خیشل یا پیزو بشکیل وی تر اخره پوری زمو کورونه و چې د شیخانو دره ورته وای زمو کورونه چې د جوړ حال او له هغه وخت د ویجاړې دو حالت څخه نه هم اخی مکمل لو ګډک دی او سیلابونو ان ځان سره وړي دي
د بغلان ولایت اوسیدونکو او سیلاب ځپلی محمد خان آزادی رادیو ته وویل
کمتم ډیر کمتم کومکونه دي نو سې کومک نسته دا
سرپناه خو نسته دا موږ وایو چې موږ ته سرپناه جوړ شي نو فخر سره ډیر غاستو موږ وایو چې موږ ته سرپناه جوړ شي
طبيب خو ته د رسیدنې په چارو کې د طالبانو د حکومت د دولت وزارت ویان جانان سایق د دغه راپور تر خبرېدو پورې په افغانستان کې د سیلابونو لامل د وخت مرګزوب لې او د زیانونو د مجموعي احصایې په اړه د ازادي رادیو پښتنو ته ځواب نه وایي خو تر دې وړاندې صرف د چلډرن ویلي و چې یوازې په بغلان غور او فاریاب ولایتونو کې د سیلابونو لامل د ماشومانو په ګډون 400 لاس کسان وژل شوي دي صرف د چلډرن همدارس ویلي و چې په افغانستان کې د اقلیم د بدلون لامل پیښې به دغه هیواد د اویا سلنه ماشومانو لپاره جدي ګواښ وي چې لامل یې د هغوی د کورنیو عایداتي سرچینو په ګډون کرنیز ځمکې او څاروي لمانځه یوړل شي
ازادي رادیو لا تازه خبرونو مهم راپورونو ژور تحلیلونو معلوماتي او بوختوونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده
ازادي رادیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي چپو دولس شپږنوي او د سهار لوو د ماښام تر او بجو پر لاندو چپو نونس یویشت او پنځویشتو مترو موندلای شي
زموږ خبرونې په ژوندۍ بڼه د ازادي رادیو پر ویب سټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شئ azadiradio.com ته ورشئ
تاسو سهارنی خبری مجلې ته غوږی ازادي رادیو اوس څلور ساعتاله تاسو سره ده د سهار لشپګو د ماخام تر شپګو ازادي رادیو په لاندو څپو خبرونه لري او د ماخام لشپګو د سهار تر شپګو ازادي رادیو په منځنۍ 1290 څپو اوریدلی شي د خبری مجلې ورستای راپور راخلو د ختیز نورستان په کامدیش ولسوالۍ کې له یو شمېر هغو کسانو سره افغاني سرې میاشتې مرسته وکړه چې څاروي یې تلف شوي دي د چارواکو په وینا هر کس ته 8500 افغانۍ ورکړل شوي روح الله انوري او د موضوع تفصیل
په نورستان کې د افغاني سرې میاشتې ټولنې مشر مولوي نور احمد حیدرزی ازادي راډیو ته وویل په تیر ژمي کې واورو بارانونو او یخې هوا په یاد ولایت کې ګڼ څاروي لرونکي زیانمن کړي وو چې دوی یوازې په کامدیش کې 350 کورنۍ د کومک مستحقې ګڼلې وي او هغوی سره مرسته وکړه
د افغاني سرې میاشتې ټولنې د لورې نازورستان ولایت د کامدیش ولسوالۍ په مختلفو کلو او ساحو کې یو سروې ترسره شوی و چې دغه سروې په ترڅ کې 350 هغه کورنۍ او فامیلونه فرخه شوي وو چې د روسي ورختونو او سخت یخنۍ له امله خپل مواشي او مالداري د لاسه ورکړې وه د افغاني سرې میاشتې ټولنې د لورې نه چې هر فامیل ته 1500 افغانۍ یو کرامت کېټ نن لله الحمد ویشل شو
کومو کسانو چې مرسته تر لاسه کړي خوختي عبدالظاهر راته ول پوښیم کی د زیاتې واوري اورخت او یخې هوا ورته یو شمیر څاروي وشل که څه هم چې تر لاسه کړي مرسته ټول ستونزې نشي حل کولای خو په دې خوختي چې په ډیرو سختو حالاتو کې افغاني سرې میشتې لاسنیوي وکړ
من سره 3000 روپے نقدي او نور د یو باکس او نور د لوازمات د لوخ او پلاستیکي دا د جینی د یخت وزن از باور زیات راغل او خلکو ته سمالی او ځانی تلفات وکړ او هغه په خاطر سرم یا شمخت کارمندان راغل او هغه سرمی کړل او هغه سے هغه من سره دا نقد لوازمات من سره مرسته وکړ سرم یا شمخت ډیر راځي او ډیر مننه کوم
په تیر ژمي کې واورو بارانونو یخې هوا او په روان کال کې سیلابونو د نورستان په نورو برخو کې هم خلکو ته مالی زیانونه اړولي چې ټول د مرستو غوښتنه کوي
ستاسو په کلو او باندو کې څه کیسې دي
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او د چمګاون پر ستونزو خبرې کول غواړی ازادي رادیو یې اوري او تر مسولینو یې ورسوي
ستاسو د پیغامونو هر چهارشنبه او جمعه د ازادي او اوریدونکو په پروګرام او د غرض د ازادي رادیو د خبری خبرونو په پای کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل نظرونه او خبرې په غږیزه بڼه راوستوي:
00 340 22 21 42 1.